تهران بیوای تر هغه چې پر ایران د امریکا بندیزونه ختم نسی د غیوات خبرو ته چمتو نه دی. خو د دوشنبه د ورځې لا ترګندونو داسې ښکاره ده چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د خبرو په برخه کې لخپل دریز لرشاته سوی او ایران یو داسې هیواد بللی چې ډېرې ستونزې لري.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمیر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړي.
د اوسني کارونه به چې موږ پرې د موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل ننواتو او خپل کلتور.
په هنر جاج کې لا پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلې یو.
ټولنه نشته چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پریکړو کې چونه
پریکړو کې دې ته یو نوې دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپل سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدرې، ډلی، زیناسیا او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوی هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیریدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د دریمې ناحیې دوه تنه اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. صادقتون به چې موږ دغسې وکړو چې یو در بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ غیر د برپایا کړو، دا پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې بلار شو، خپل ننواتو، خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو، صادقتون پر هغه باندې به چې موږ بلار شو، رفتار وکړو
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغونپوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه و هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور په کلتور چې هغه خاص کلتور دی په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړې لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلې دي، د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستې پاستې دود چې دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دی فیصلې خلاصي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یوالي په دې کې دی چې موږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلې وي هغه خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت
ورکوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
دا نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغه لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغه لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نور ځنګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوی را پوهاوی لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کیدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه را کوم چې موږ تاسو او کله کده ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چیرته موږ د انسان د پیدایښت ته تاریخي سیر ته وګورو، مختلف ژبې رامنځته شوې دي، مل شوې دي، بدون په کې رامنځته شوې، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېرې لتونه دي. که موږ په عمومي او عمده لتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې جب بدلون کی. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلینو د یو ځای لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نه نو اما یو خلک چې دی یو ځین تللی بل ځای ته اتمانی په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډیر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه وکړي
دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته کو ګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او ساده
دا ټول د ژبې د بدلون لته دي.
تاریخي بدلون سربېره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په خو وختونو کې اختیام د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصله رامنځته کیږي. مثلا د یو سیمه اوسیدونکو په یو ځای کې اوسیدل دا به چډیر شول د غزا به کوچو کنه خامخاو په ژبه کې بدلون راځي، ځکه نوې اختراعات
وکړي
د نو خلکو سره له نوې چاپیریال سره مخ کیدل. اوس دغه فاصله دومره ډیر نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ دی او کلی حیثیت غوړه کړي، په ډیره اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسي پیدا کولای شو. د پخوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما پان باندې زیات شوی خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کلري مسالتي ژبې دي کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې اتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره، او دویم د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات یا کمپیوټر دپاره یا د انټرنیټ یا پرنټر دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو کاروي. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسو د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
لهجو مسله ده، وایي چې
غټي لهجي چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاده د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللي دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی چې هغې ملک ته راغی هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو
په پښتو ژبه باندې؟ خو فی الحال نور ژبه په دې نوې لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي که فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه اکاډمیکه مرجع وایي هغې پاس کولی او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالیږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه
ورته استعمالیږي. څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته
کوي. په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ
لیکه،
اړین غږ، نو دغسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته.
دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یوې ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو په بله کې موجود دي. دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو خو په یوه لهجه کې نه په بله کې، خو ځینې دغه هم بې لري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کنه که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره به بیا دا مشکل یي چې اوس کومه لهجه زده کړي. که عموما یوه لهجه موجوده وي، نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهم او تفهیم وکړي.
استاد بله پوښتنه راسره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو دا خلک دا خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوي پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خو داسې بدلونونه دي، یعنې پښتو ژبې خو په یویشتمه پیړۍ کې ډېر پرمختګ هم کړی دی، دې نه سړی سترګې نه شي پټولی، ځکه ډېر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپېږي یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
خود ګوګل ژبه شو
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو داسې پرمختګونه کړی دي خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي او علت هم دا دی چې دا شی نټول ماغو جوړ کړی دی او ته نوم مغوره کړی دی او ماغه نوم به ته پټولنه کې عام شوی دی
بالکل یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله او یا سوچتوب لمنځه تللی دی
تر دې سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسیدلې
او دا لامل هم د حکومت د کم چې داسې یو کمیټه
یو کمیټه نه لري اوس مثال کې مونږ یو کمیټه لرلې د هر شي لپاره خپل نوم رامنځته کولې د څو نومونو د منځ نه کنه اوس ما درته مخ کې ویلې چې یو د یو نوم د لپاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د لپاره هر چا خپل خوخه باندې یو نوم غوړه کړی دی کله دغه ټولو نومونو د منځ نه یو کمیټه وي کوم نوم چې خو مناسب او دلته د استعمال وړ یا ماغه ورته ټاکلې نو دا بډیره خ خبره
اوس ستاسو له نظر تاسو په دغه برخه کې کار کوي او تخصص هم باندې برخه کوي یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامنس نه شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردی شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت داسره شي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړي چې هغه موږ نه پردی شي وي څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي یو خو باید عموما زما په اند باندې د علوم اکاډمۍ وظیفې چې دغه سی او کمیټه رامنځته کی چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو د نوي کوم شي نه چې ژبې ترازی کاغه د ژباړې د لارې نه یو ک د نورو لارو نه یا د ټکنالوژي او آی ټی او د دې لارو نه دغه لپاره یو مناسب نوم یعنی هر شي ته مونږه اوس د پی سی او د پاره مونږ یو نوم غوړه کړی دی کنه چې اړیکتون وته یا دغه نوم یعنی د سی ډیر ښه مناسب نوم راځي که دغه سیدار شي د پاره د څو نومونو د مینز نه یو مناسب نوم غوړه شي نو دا به ډیر ښه وي
ځکه پرمختګ مو کې بدلون
او څو پوری چې یو واحده کمیټه نه نور سړی به راځي او خپل سر باندې به یو لغات د پاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالي به اوس پښتو کې مونږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات د پاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دی او استعمالوي خو کدا سی کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کی او یو مناسب نوم د امدی د لپاره غوړه کی نو زما په اند دا ډیر ښه وي
ډیر مننه
مننه تاسو کورو ده
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې ل کلونو را په دی خو تمثيل کوي دا چې دغه فن ته یڅ وخت اولی مخه کړي دا او دې تور ته پښتني په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر تری کړي
فنکار
نبی الله میل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او جنو نورو ډرامو کې کار کوي دغه د ډرامو فایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول فایل مو وکړو
لومړی ډراما تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه لیکنم زما و غستی شي ډراما وکړه وخت هغه لین دري هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شیر وایي څوک نات وایي په غوږ کې ما تمثیل وکړ دی په ډری رول میادا ک د ډرامې ډیر زیات مینوال وو ډیر زیات خلکو تشویق کړم بیا له دې ورسته ما څوک څوک ډرامې نور ډیر پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونو به بندېدل کله وخت بس ما تمثيل وخت وو له دې غلې ما ډرامې را پیل کړې یعنی په نم سیم کې ما
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه و چې تا وکړ بیا خلکو دومره خوش کړ بیا بل ورته تاسو ډرامې کول بیا به خلکو دوکانونه بل بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو بیا دغه دوم پړاو ته تاسو واوښتې دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې
دوم پړاو بیا کله وخت زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول همالته به ما یو ادبي خپرونه مخ ته وړه خپګان به پکې نه وي وه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه وه په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوکه ټکاله کوله تمثیل له دغې لهځې بیا زه د پوهنتون اول سیمپو په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وي هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اتاکې وو له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړول په مشاعره کې بزړی غلی ناس مزه که زله غزنی څخه یو بدرې کسانو انور کسانو سره ما ډیر نه پیژندل بیا چې بکله وخت هغه مشاعره جوړې دي بیا زنه ولاړې د مستیج ته بل وخت یو ملګری مدیرت وشت تاسو ول نه ولاړې گی ول یو شعر نه وایس زکه تاسو دې ځای فارغ شي بیا البته یا به شاعران یا سبا لیکوالان یا شبه کوم بل بخش کې کار کوي بیا مرته چې کزه یو زل ولاړ شوم نو کېدای شي بیا تاسو ته وار رانه شي بیا ما ډیر وزوروي زموږ هم سیمپیان و هم سیمپیم وي هغه د شوندان مسخره غوندې کړل کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و بیا منګایو سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم هلته هم خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و هغه خپل مجلس مونږ کاو نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځایه را ورسېد
دوم پړاو دې دلته شروع کړو دوم پړاو چې بیا تا شروع کړو دغه سټارټ یې له کوم جو
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي یا د ناشناس یو تمثیل وکړي
ژوند کله نه مړ دی بی د خاورو وای نه مړ دی نه سړ دی بی د خاورو
نو دا ډېر اوږدو ناشناس بیا هغه یو سندره وای زما ډېره زیاته خوښېدلې
ادکې مورې دارو مکوه ادکې مورې دارو مکوه زمې خواږه آشنا پزړه وستل یم دارو مکوه چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه سد وصال د میو وېشو دارو مکوه زه د تقدیر په زولنو تړلی وم دارو مکوه
بیلتون به هغه یوه سندرې له سلام جان سره ویلي وای سلام جان به بیا ویل
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي
نو دا هغه سندرې وي چې ما هلته تمثیل وله بده مرغه چې د غور آباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو بیا موږ سټیچي ډرامې ته راغلو نورو بخښو ته هم کار وکړو دغه هم ورو ورو پرېښودو
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ بیا دا کوم پړاو و کوم وخت و کومه زمانه وه او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له د پوهنتون له دورې را آباد وکړه د مایوبین او معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه دغه د حکمتیار راتګ و هغو وختونو کې حکمتیار راغلی نه و خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مڅر یو ځای کېږي نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو هغه زما زوی و هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه او بیا ما ورته چې تله هیواد ولاړ په هیواد کې ډېر جنګونه دي زه راته چې ما ماشتري کړې ده او اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره او زه بله ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم بیا ما ورته زړل چې نه ته دا یو خیال ده دا یو سوچ ده دا یو هسې یو بانه ده خلک نه راځي نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه دغه هغه له پوهنتون له دورې را آباد ډرامه وه
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې د وزارت اطلاعات فرهنګ له لورې بیا هماغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګۍ باندې زه ورغدم بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه هغه هم د سولې په باره کې وه کله چې مې هغه په ځاځي پارک کې او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی وو د هغو سترګې ړندې وې که نه د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بینه تللي وو له منځه تللي وو د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلي وه تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه کوم درې څلور پارکه کې ما تمثیلي ټوټه وکړه په دې درې څلور پارکه کې داسې څوک نه وو چې د هغو د سترګې لندې نه وي
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یوه کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ
هغه وخت کې زه یو دغې مه یو دړاندر ول ادا کوم یو خان دی هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړئ خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، ما ته ډېر ګران و. خانه خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوي، هغه انرژي نور نور په افغانانو زړه وسوځوي، هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډېر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي وای دا دستور ده چې د درد زګروی خیزي کني څو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې یو خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یوه بل نامه ووژل شول.
نو دا بیا ستاسو اخري د غټ ډرامه سو کتر دی، بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي؟
نه، کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشا تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي. هم لیدلی پامدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسیدونکي یاست، تاسو د غزنی ولسونو ته داسې یو ډرامه یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا هم ستاسو دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه را دی خو ته د ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، هغه د امریکا بیرغ ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړی. یعنی د هغو په دامټ مې هم لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری و، په ډېر بد وضعیت کې هماغسې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالات کې ده. بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیل هېوادونه هېڅوک هم نشي کولی چې زموږ باندې خپلو هدفو ته ورسېږي، خپلو شومو هدفو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور زما نور په ما کې وسلې مه ازموئ، نور بسته نور زما بچان مه یتیمانوه، نور زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کوم،
ستاد محبت نشې مې سر ته ځي، خدای خبر چې هوش له ما نه چرته ځي. تته د قامت د آینه مشه، تته د قامت دی آینه مشه، نن می اسویلی د زړه بهر تزي، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسي، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسي، تل ساړه خستي خلق لمر تزي، ګران در سپیلنې ش چرنزور شوي، دا قصور د د سپیره نظر تزي. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوي، نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر خو وړاندې کړي. د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شیر لا ښکلی کړي. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپله ژبه اورو.
مونږ د رڼا خلکو په ځان را خوره شپه نه کړله، او د محبت د قتل دین د قبانه کیږي، د محبت د قتل دین د قبانه کیږي. مونږ د داسې شیخ په خوله باندې توبه نه کړله، د محبت د قطه دی نه قربان کیږي مونږه د داس شیخ په خپل باندې توبه نه کړل او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نه کړل او مونږه خواږه شو د خلکو نه ترخه ټولو مونږه خواږه شو د خلکو نه ترخه ټولو مونږ د روزګار په ستوره ژبه خوله خوږه نه کړله او مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د زلفو په سایه کې سازمه نه کړله مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په توری خپله سازمه نه کړله بل کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو د دې زنځیر مو چرته ماته سلسله نه کړله او مسره چې مونږه د یو بل نه جدا نه شو تر عمره عمره مونږه د یو بل نه جدا نه شو تر عمره عمره بیا مو هم ګرانه د حالاتو جبت د نکړله مونږه د یو بل نه جدا نه شو تر عمره عمره بیا مو هم ګرانه د حالاتو جبت د نکړله
پرلے چراش نپ ٹولو تنو نراشی ستاد دی دن پرمان راشو پورے ور دکی
ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1216 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلي سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، کدی رب ته تندی سپین دی.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته غوږیږو چې نظم یې ډکلمه کړی.
د خار د رنگینو سره بلد نو ما، زه د خار د تماشو سره بلد نو ما، زه په خار کې یک تنها او مد کلی سره، زه په خار کې پجڑا او مد کلی سره، زما په کلی کې سحر او مازیګر او شپوا کیسه ترخوا، خو د کلی می هوا خوګوا، رو رو پیدا سے چھڑک را پری وت د نظر اخکار شو، سرو دے سہو گوم خمونگ لرا او بر اخکار شو، رنا تیارے تلاڑا لنڈ او گدے تلاڑا، ہغا ہغے تلاڑا خوگا ترخے تلاڑا، آخر مکڑی اکڑے بس در پدر شو خلق، تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق، په مصیبت کې یرا بل مصیبت جوړوي، زهم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کلا هیبت واغستم، کلا غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم، کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، اے لنڈا دا چھ خوگمور میں پریخوا، یو سو یارانو چھ سات لمائے، یو سو کسانو چھ رٹ لمائے، جوان تیرے دو خپو ہے دم پہر سا، پٹ پٹ مزان لجڑے دم پہر سا، ما خ محنت کړی دی، ما خ همت کړی دی، ما به د ځان په غم کې ټول ټول شپه او جړل، ډیر به مې پټو کله کله پخکاره او جړل، کله اخبار تزغلا، کله بل کار تزغلا، کله نهارو د شاو، کله بهارو د شا، کله سندره جوړول، کله شعرونه لیکل، کله پلاس، کله کتاب کې خپل دردونه لیکل، لک شانتی امن راغ زمونگ کڑی واپس لاری او زتی پاتی شما، مال دے خار لو یا ناما لو شہرت را کڑے خدا منا چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے مال دے خار لو یا ناما لو شہرت را کڑے خدا منا چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے ما دے خار نہ تمام دنیا سیل کڑے دے زپ دے خار فخر قوم زیش تکڑے ما اس مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی ہر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی چی حس بے حست جانان خفشی ما پٹپو کے غم پو گو تک لو او غم میں ہر طرف مات زان بے سو کخکاری زکا چی ما دغا خطا کرے دا ما تا سر دخپلی من انتہا کرے دا تالا پکار دی چی ازار مکڑے تالا پکار دی چی سنگسار مکڑے خوے افسوس زما پا من پائے دلیا یو جواب خوراکا زما دا عمر دا دردنو لگ حساب خوراکا چی تا سون پے جندم کا حالات بدل شو زہم آغیم خستا سو مینا و خیالات بدل شو زبا پا یو غم کی دا ٹو لغمون اون غاڑما زبا پا سر سر تور دے خپل خودے تو جاڑما زبا زارو کما و زبا زان لزور ور کما زبا دا غونه دی خپل زړل یو سو نور ورکم زبا دی شته شور لد خپل درد شور ورکم اے زبا چغه کم او ځان لب پی غور ورکم خپل ارمان او پاتل بنور شعرونه لیکم دنن پس با پلاس نه دا چانمونه لیکم کچا تپوس کو چی هغه څنګه ده هغه څنګه ده کچا تپوس کو چی هغه څنګه ده هغه څنګه ده زبدې خار ته ګوت نه نی سمې زب یار ته ګوت نه نی سما خور رور او پلار تا گوت ننی سما خپل نصیب خوار تا گوت ننی سما جواب می داده و حقیقت هم داده زما خیر فیصله داده چی هغا طول بوتان می مات کرا هغا طول یاران می پریخول چی لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چی زخاد و مدوی خاد و زنی مدوی عباد دی هغا طول بوتان می مات کرا هغا طول یاران هغا طول بوتان می مات کرا زیستره نن میں ہگا تندے مات چد دوی پپو کی پروتو نن میں ہگا اوستر گی وستے چپیو خائس پسیوی نن میں ہگا مینا پریخوا چپ زرو او شو تو نن میں ہگا زڑا ٹولکا چد دوی دلاس خورو نن میں ہگا سڑے مڑک نن میں ہگا سڑے مڑک قبر
جوړ کئ چمر ورشنا پګور کې پخلا کما او یار په خوده کمهری یا دم ڈوڑے دوخ کو سر نن میں ہا سڑے